پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه. کابل کې د غرمي 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه مهم ورستي خبرونه لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي افغانان د بشري حقونو په داس یو ناورین کې سر دي چې نړۍ د حل توان نه لري. ریچارډ بینټ دا خبره په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې کړې ده. هغه د ښځو ونجونو له حقونو څخه جدي سرغړونې، د مخالفانو او منتقدینو ځپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیزونو ته اشاره کړې ده. طالبانو بیا د ریچارډ بینټ دا راپور له حقیقت لري او مغرضانه بللی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د سپارښتنو په اړه سمدستي اقدام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکو ریچارډ بینټ لومړی راپور باید نړیواله ټولنه بیداره کړي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د حساب ورکونې د یو میکانیزم رامنځته کولو ته جدي اړتیا ده. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 15مه غونډه کې ویلي وو چې افغانان د بشري حقونو په یو داسې بحران کې راګیر دي چې نړۍ یې په حل کې بې وسه ښکاري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسن بیا وایي په افغانستان کې په زیاتېدونکي ډول له بشري حقونو څخه سرغړونې ډېرې د اندېښنې وړ دي. نیکلسن پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل په افغانستان کې له بشري حقونو او په دې هېواد کې د بشرپالنې له نړیوال قانون څخه سرغړونه موږ ډېر اندېښمن کړي یو. د نیکلسن په خبره حساب ورکول باید تضمین شي او زیاته کړې ده چې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د خپلو کړو ژمنو یوه هم عملي کړي. پاینال کې په جنیوا کې د امریکا د متحده ایالاتونو ماموریت ویلي هر څوک چې غواړي په نړیوال سیستم کې ونډه واخلي نو باید درناوی وکړي. لیکل چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د نړۍ هیڅ یو هیوادی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان ښځو ونجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا میری وایي ښځو ته له شپږم ټولګیو د پورته نجونو د ورتګ بندیز په افغاني کلتور کې ریښه نه لري، بلکې دا د طالبانو نظریه ده چې پر افغانانو تحمیل شوې ده. اغلې میری پرون په یو ټویټ کې زیاته کړې ده چې په ټول افغانستان کې والدینو، دیني عالمانو او خلکو په مکرر ډول ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې ده. اروزګان ته د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیب په خپل وروستي سفر کې ویلي وو چې د لرو پرتو سیمو خلک نه غواړي چې د دوی شپړس کلنې نوړي ښوونځیو ته لاړ شي. هغه زیاته کړې هڅه کوي داسې شرایط رامنځته کړي چې خلک اعتراض ونه کړي او اصولي زده کړې پیل شي. او د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ په پوله د نوو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونو یو بل د نښتو په پیلولو تورن کړي دي. بیا واشنګټن له دواړو هیوادونو د نښتو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي، خو یا طالب چارواکي په دې تعامل ته تیار وي؟
طالبان چې څه کوي په خپل ځان باندې عریضه کول دي، وخت چې دوی وایي چې واقعیت دانه دي.
د غیر دولتي مؤسسو وزګار شوی کارکونکي د بد اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي. د دې مطلب جزئیات درته په راپور کې لرو. خو په تایلندي وګړي بیا د غزنی تاریخي سیمو ته د لیدو لپاره په چکر تللی دي.
تر اوسه پورې چې د کال نیمایي ده تقریبا ټول 15 کسه بهرني سیلانیان لرو.
نور مطلب هم درته لرو، ملتیا مو کړی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان وایي نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړې. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور هرکلی کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو دوام اندېښمنوونکی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د استبداد په لور روان دی. چو زیات په دې راپور کې وره
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د دوحې هوکړه لیک نه دی عملي کړی او د غشانې د عمومي بخښنې فرمان ته هم غاړه نه دی ایښې. د بخښنې نړیوال سازمان له لوري په یوه اعلامیه کې راغلي چې تیرو 12 میاشتو کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې جبري ورکیدل، خپل سر نیول، له محاکمې پرته وژنې، په بیلابیلو ډولونو د پخوانیو افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو انتقامي وژنې او له داعش او مقامات جبهې سره د همکارۍ په تور د خلکو نیول او وژل هغه سرغړونې دي چې د طالبانو له لوري لا هم روانې دي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوال ټولنې غوښتي چې په عاجل ډول دی په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په تازه راپور کې راغلی چې د طالبانو تیر یو کلنه واکمنۍ د بشري حقوقو له سرغړونو ډکه وه او ګواښي کړی چې نړۍ لاس به کار نشي، وضعیت لا پسې خرابېږي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په پرونی ناسته کې ښاغلی بینټ په تیر یو کال کې د خپل ماموریت راپور وړاندې کړ. نوموړي وویل په افغانستان کې له تیر یو کال راهیسې بشري وضعیت لا پسې خراب شوی، افغانان په یو بشري ناورین کې ایسار دي او نړۍ په ځواب ورکونه کې پاتې ښکاري. هغه د غشانو ویل چې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو نه غچ اخیستنه او د دوی ځپل او د بیان پر ازادۍ بندیز دی یوې استبدادي واکمنۍ څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت بیا په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور رد کړی او دا یې مغرضانه بللی دی. د طالبانو په اعلامیه کې راغلی دی چې په دې راپور کې پر سلګونو پرمختګونو سترګې پټې شوې او په افغانستان کې ښځو ته کوم ګواښ نه دی متوجه او په بیلابیلو برخو کې ښځې پر دندو بوختې دي. طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د اعلامیه په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخوا بیا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ناسته کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه اندېښمن دی او طالبان تر اوسه نه دی بریالي شوی چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
In Afghanistan, persons belonging to ethnic and religious minorities and groups
په افغانستان کې د لګکیو توکمیزو او مذهبي ډلو پورې اړوند خلک، نرخزیان، د بشري حقوقو مدافعین، خبريالان او د رسنیو کارکونکو د وژنو، خپل سرونیونو، جبري ورکیدو، فزیکی زورونی او شکنجه سره مخ دي. دا د منلو نه ده.
خاغلی نیکلسن وویل چې اروپای ټولنه افغان میرمنو او انجونو سره د هر ډول تاوتریخوالي په وړاندې د هغوی د ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ناسته کې د متحدو ایالاتونو استازي میشل ټیلر وویل چې امریکا په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بشري حقوقو په برخه کې په دوامدار ملاتړ ټینګار کوي. اغلی ټیلر غوښتنه وکړه چې باید پر طالبانو فشار زیات شي تر څو د ښځو د حقوقو په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. هغه وویل هر هغه څوک چې په نړیوال نظام کې د مشارکت هڅه کوي باید چې ټولو اصولو ته درناوی وکړي. د هغه په خبره که نړیواله ټولنه په دې ټینګار ونه کړي د شرم وړ خبره ده.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګری ملتونه د افغانستان د بشري وضعیت د اندېښنې وړ بلل دي خو طالبان ورسره موافق نه دي. طالبان وایي چې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي د افغانستان پر یو شمېرو پرمختګونو سترګې پټې کړې دي. د چارو کتونکي دې وضعیت ته په کومه سترګه ګوري؟ همکار مې اسدالله الدین د سول انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی سره د خبره پوښتلې ده.
متاسفانه نن سبا په سیاسي ماحول کې هم هغه متل اوس قابل د استفاده دی چې هیڅوک نه وایي چې زما شمرې تروې دي. قصه دا ده چې طالبان چې څه کوي په خپل ځان باندې عریضه کول دي وخت چې دوی وایي چې واقعیت دا نه دی. که چېرته داسې وي څه لپاره رسنیو ته حق نشته چې کوم واقعیتونه دي هغه باید له نړۍ سره شریکې شي، له خلکو سره شریکې شي. رسنیو باندې هم دا اوس سانسور دی، رسنۍ حق نه لري. ایس انسان خپل هغه مدني حقوقو ته رسیدګي نشي کولای، هیڅوک د دوی په وړاندې درېدای نشي چې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. پس په دې معنا ده چې وخت چې طالبان وایي چې نه دا واقعیت نه دی، دوی درواغ وایي. ټوله نړۍ درواغ نه وایي، هغه خلک چې افغانان دي هغوی درواغ نه وایي، بلکې یوه ډله ده چې هغوی درواغ وایي چې دوی دي. تاسو وګورئ د نړۍ د پرله پسې غوښتنو سره سره نړۍ بیا یو خو پرې ده. نړۍ موږ لپاره غومره مهمه نه ده، خپل افغانان ډېر مهمه دي. د افغانستان د علماو د شورا نه نیولې، د علماو نه نیولې تر عامو خلکو پورې، تر هر څوک هر وګړي پورې، د دې غوښتنه کې چې خپل حق حقوقو ته هغوی ورسېږي. اما ته د هغه حق نه پیسله لري کوي، حق نه ورکوي، او بیا هم وایي چې نه زه ریښتینی یم. نو مشکل دی کې دی چې اصلا اته دغه اندازې پورې چې ملګرو ملتونو سازمان کې دا موضوع د امریکې په وخت نن مطرح شوی چې د افغانستان په وخت پرون و،
د
دې نه لا زیات مشکلات ډېر دي.
طالبان وایي د دوی د اعلامیې یوه برخه لولم وایي نن په افغانستان کې د ښځو ژوند ته کوم تهدید متوجه نه دی. هیڅ افغان ښځه په جګړو او چاپو کې نه خپله وژل کېږي او نه هم نور خپلوان لاسه ورکوي. اوس د افغان میرمنو عزت ته څوک په سپکه نه شي کتلی. د هیڅ افغان میرمنې اولادونه په بېګناه ډول په زندانونو کې نه دي پراته. او دا یې ویلي چې د افغانستان په بېلابېلو ادارو کې زرګونه ښځې په کار بوختې دي. دوی وایي چې دغه هغه پرمختګونه دي چې ملګرو ملتونو ترې سترګې پټې کړي.
تاسو وګورئ، درسته ده چې یو مقدار پرمختګونه به هم سوي، اما په بعضي اوقات کې ډېر اساسي مسایل دي چې هغه ته رسیدګي تر ټولو مهمه او اړینه ده. د بیلګې په توګه زه یو ساده مثال ورکوم. یو انسان به د ولګې مړي، اما ته هغه نشي کولای چې هغه په دې قانې کې چې تاسو ته زه یو نوې جوړه کالي اخلم، هغه لپاره مهمه اوس دا دی چې ته هغه نس مړ کې. د افغانستان وګړي هم هغه ضروري غوښتنې چې د دوی دي د اوس لپاره هغو ته دوی لبیک نشي ویلی. اما بعضې نور شیان دي چې دوی وایي چې موږ دا کړي. دا خو یو جوړ نظام دوی ته پاتې سو. دوی د مجبوریت نه هم یو تعداد خلک دي چې په بعضې ادارو کې، ځکه دوی سره قدر نشته، دوی سره داسې کسان نشته چې هغه ادارې هغه چارې پر مخ بوزي. هغه د مجبوریت له وجې یو تعداد خلک دي چې هلته کار کوي.
تاسو ورته اشاره وکړه چې هیڅوک هم ځان ګرام نه بولي. طالبان وایي چې موږ لاسته راوړنې لرو، خو ملګري ملتونه چې یو با اعتباره سازمان دی دغه ډول نیوکې کوي، اندېښنه ښیي. څه وشي بالاخره چې طالبان د نړۍ اعتبار ترلاسه کړي، د دغه ډول معتبرو سازمانونو اعتبار ترلاسه کړي، یا حد اقل کم تر کمه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو باور ترلاسه کړي؟
متاسفانه چې نړۍ هم د افغانستان سره، خصوصا د افغانستان د خلکو سره، هغه څه چې په کار دي هغه څه اقدام نه دی کړی. تاسو وګورئ کله چې د امریکې د منافعو موضوع، کله چې د نړیوالو د منافعو موضوع، په قطر کې به پرله پسې ناستې کړي. یوه ناسته به د غرمې و، یوه ناسته به د شپې و. یعنی دومره جدي دا موضوع نیول شوی هم په رسنیو کې هم په ناستو ولاړو کې. اما اوس چې د افغانستان د وګړو د حقوقو موضوع ده، اوس چې د افغانستان د نجونو موضوع ده، چې هر جلی په ژړا باندې د غوښتنه کوي چې زه باید خپل ښوونځي ته لاړ شم، نور دې ته ورته مسایل ستونزې چې وجود لري. اما نړیوال فقط په یو اعلامیې باندې یا په کوم خبر باندې د دین علاوه متاسفانه هیڅ نوی اقدام نه دی شوی.
د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زئی و چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي کې دا راپور پړه چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللې و خبرې کولې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویل دغه وزارت سره مخکې له ټولو ثبت شوو 2309 شپېته نه دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو د مهال 401 شپېته فعالیت لري. دغه وزارت ویاند عبدالرحمن منیب ازادي رادیو ته وویل چې دا موسسې هم تر ډېر د بشري خدمتونو د رسول په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې په خوای په موسسو کې کار کوي او اوس اوسګر شوي له اقتصادي ستونزو کړيږي. نور جزئیات په دې راپور کې وره.
مال دغه وضعیت زندگی مو چنون خراب شوه دغه کمته
مخکی پیوانا دولتي کورنۍ مؤسسه کې کار کولو، خو وای د طالبانو پر اتاک سره د دوی مؤسسه وتړل شو او دا هم وزګار شو. دا میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
ما تقریبا 8000 اولا ماش داشتم.
ما اول 8000 ماش درلوده، روست 2000 شو کار میکولو. هغه محل خو پلار می ناروغه و ما دارو درمل کولای شوی. اوس وزګار شویم. اوس نو زموږ د ژوند وضعیت داسې خراب شوی چې بیخي پختنه مکوه.
دا میرمن وایي یوازې دا نه بلکې د طالبانو پر اتک او د دوی د ماسسې په تړل کې دو سره په لزګونه نور خزینه او نارینه همکاران هم وزګار شوي او لورته اقتصادي ستونزو سره مخ دي. لتیر یو کال رئیس په افغانستان کې نږدې 2000 نا دولتي مؤسسو خپل فعالیت په ټپه درولې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن ابيب ازادي رادیو ته وویل
ټول 2309 غیر دولتي موسیل په خوا د وزارت کې ثبت وي چې لاغو جملې څخه 2099 کورنۍ او 220 بهرنۍ غیر دولتي موسسو دلته ثبت شوي دي. په تیر یو کال کې په ټوله کې 1010 غیر دولتي موسسې د خپل فعالیت یا عدم فعالیت راپور د اقتصاد وزارت سره شریک کړی چې له دې جملې څخه 1416 موسسې عملاً خپل د فعالیتونو گزارش مونږ سره شریک کړی ده او متبقي عدم فعالیت گزارش لري.
خو نوموړی دا هم وایي چې په تیر یو کال کې 309 نا دولتي مؤسسې نوې د طالبانو له اقتصاد وزارت سره ثبت شوي چې په خبره په دې کې 102 کورنۍ او شپږ بهرنۍ مؤسسې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت معلومات پر بنسټ دا مهال نا دولتي مؤسسې په افغانستان کې په ټوله کې د بشري مرستو په برخه کې فعالیت لري. دا چې په دغه غیر فعال شوی کورنۍ او بهرنۍ نا دولتي مؤسسو کې په کوم شمیر کسان په کار بوخت او اوس وزګار شوی دي د طالبانو د اقتصاد وزارت ویان په دې اړه بی خبري وښوده.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وزبم پیو نړیواله مسله تم شو درمنستان او زایبرجان ترمنس په پوله د نوو نخطو راپورونه ورکړل شوې دي. د توړه هیوادونو د دفاع وزارتونه یو بل د نخطو په پیلولو تورن کړی دي. واشنگتن له دواړو هیوادونو د نخطو د سم دستي درول غوښتنه کړې. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د راپورونو له مخې د ارمنستان او ازربایجان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تیر شپه نوې نښتې رامنځته شوې دي. په 2020 کال د لانجمنې نګور نقره باغ د سیمې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د ګډې پولې په اوږدو کې اکثره وختونه د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت نن وویل چې د ازربایجان ځواکونو تیره نیمه شپه د انګورېسوتک او جرموک د ښارونو پر لور د ارمنستان د پوځ پر پوستو د توپونو او توغندیو په ګډون د درنو وسلو بریدونه وکړل. خو د ازربایجان دفاع وزارت بیا ارمنستان تورن کړی چې د شکسیان، کلبجار او لاسین سیمو ته نږدې تخریبي اعمال ترسره کړي او دوی پر پوځي پوستو د خندق قوانونو په ګډون د درنو وسلو ډزې کړي دي. پوز ویلی چې په دغو بریدونو کې د ازربایجان پرسونل ته تلفات رسیدلي خو شمېرې نه دی ښودلی. ارمنستان خپل لوري ته د تلفاتو د اوښتو خبره نه ده کړې خو ویلي دي چې ټوله شپه نښتې روانې وې. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان دفتر نن وویل چې پاشینیان د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره پر ټلیفون خبرې وکړي او له هغوی وغوښتل چې په دې اړه مناسب اقدام وکړي. د ارمنستان صدر اعظم د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن، د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت همدارنګ ویلي چې د روسیا او ارمنستان د دفاع وزیرانو هم نن پر ټلیفون خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې د ارمنستان او ازربایجان په پوله د وضعیت د ثبات لپاره به ګامونه پورته کوي. له دې مخکې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې متحدي ایالات د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کوي او واشنگتن په سیمه کې رامنځته شوي وضعیت ته په تېره بیا په ارمنستان کې د خلکو د هستوګنو پر سیمو او ملکي تاسیساتو د بریدونو په اړه راپورونو ته ډېر اندېښمن دی. بلینکن ویلي چې دا مسله یې ډېره مخکې واضح کړې چې دغه کړکېچ له پوځي لارې نشي هواریدی او غوښتنه کوي چې هر ډول پوځي دښمنۍ د سمدستي ودرول شي. ارمنستان له ازربایجان سره د 2020 کال په جګړه کې چې شپږونه دوام وکړ د لانجمنې ناګور نه قرباغ د سیمې پر ځینو برخو کنټرول له لاسه ورکړ. په دغه جګړه کې چې د روسیې په منځګړیتوب په یو اوربند سره پای ته ورسېده له 6500 زیات کسان ووژل شول. د روسیې شاوخوا 2000 پوځیان په سیمه کې ځای په ځای شوي او پر وضعیت څارنه کوي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د پرنٹ خبرونه په افغانستان کې د آنلاین راکړې ورکړې د کمیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې د اقتصادي ریکود له کبله په افغانستان کې د سودا آنلاین خدمات په ټپه درېدلې دي. د پرنټ کاژي د افغانستان د جمهوري حکومت د ناببره پرزیدو په نتیجه کې افغانستان له مالی او اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. د طالبانو له وخت رسیدو څخه باندې یو کال وزیا او په دې موده کې د مشروع او په رسمیت پیژندل شوی حکومت د نشټوالي له کبله د بحران لا شور شوی دی. د رواني اونۍ د شنبه په ماښام د کلیک ټکای اف په نوم د پلور او پیر پاتی اپ له شپږ کاله فعالیت وروسته کار ودراوه. دغه آنلاین پلورنځي په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو پیغام کې لیکلي چې د مالی ستونزو له کبله نور فعالیت ته دوام نشي ورکولی. دغه آنلاین پلورنځي خاوند مسیح ستانکزي ویلي لا هم خپل احساس نشي بیانولی. د همداراز ویلي نه غواړي چې په دې اړه منفي احساس څرګند کړي، خو حقیقت هم داسې دی. له دې یوه ورځ وروسته د بقال په نوم آنلاین پلورنځي چې درې کاله سابقه یې لرله اعلان وکاوه چې د مالي ستونزو له کبله کاروبار دروي. په وروستیو کلونو کې آنلاین کاروبار په افغانستان کې په چټکه د غوړېدو په حال کې و. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې افغانستان لا هم د تروریزم زیږنځای دی په مقاله کې لیکلي، یوویشت کاله پخوا د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه القاعده شبکې چې په افغانستان کې طالبانو پناه ورکړې وه په امریکا کې نږدې 3000 تنه ووژل، خو اوس له دې سره سره چې طالبانو ډاډ ورکړی دوی افغانستان او نړۍ ته خطر پېښوي. د سپتمبر په لومړۍ د افغانستان د نړیوالو دوستانو په کانفرنس کې افغان او امریکایي متخصصان وویل چې افغانستان لا هم د تروریزم د زیږولو میدان دی. د کانفرنس ګڼو برخوالو د طالبانو، حقانی شبکې او القاعده ترمنځ د اړیکو د دوام یادونه وکړه. د افغانستان پخوانی لوی درستیز جنرال هیبت الله علیزی وویل چې د طالبانو مشران د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن له زوی عبدالله بن لادن سره د ایران له لارې د مخدرو موادو په قاچاق کې همکاري کوي، حال دا چې د کوکنارو کښت منع اعلان کړی دی. د په کابل کې د اګست په میاشت کې د القاعده شبکې د دوهم مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو یادونه وکړه. علیزی وویل اوس په افغانستان کې 22 بیلابیلې تروریستي ډلې فعالیت کوي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکي په اوسنی وختونو کې غزنی ته د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ د بهرنیو سیلانیانو راتګ هم زیات شوی دی. دوی وایي د تیر کال په پرتله د بهرنیو سیلانیانو شمیر زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ هم دغه ولایت ته له تایلند هیواد څخه 12 سیلانیان ورغلي وو او دلته یې له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې وه. نور حال په دې راپور کې واورئ.
دا تو شزو په ګډون یو لستنه سیلانیان چې له تایلند څخه غزنی ته راغلي دی وايي په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست په همغږی د دغه ولایت لا یو شمیر تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه. دغه سیلانیان وايي له هرات او کندهار ولایتونو څخه ورسته غزنی ته راغلل او د دغه ولایت بالا حصار، سردار غونډۍ او د غزنی تاریخي منارې ولیدې. سمارت د دغه یولس کسانو له جملې څخه یو دی. نو مولي د غزنی د تاریخي منارو په سیمه کې ازادي رادیو ته وویل خوشاله دی چې خپل لسو ملګرو سره یو ځای دلته راغلی او د دغه تاریخي او کلتوري ولایت له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه. نو مولي وایي غزنی شهر او دغه شهر ډیرې سیمې د دوی لپاره د تعجب او زړه راښکون وړ دی.
I think it's missing because
زما پان زه فکر کوم موږ د خپل لومړنی پلان لمخې په غزنی کې تم شو او کله چې مو ټول خار ولید نو پوه شو چې دا ډیره خولې دره ده. موږ د غزنی مینارونو ته هم لاړو چې خوره اغیزمنو او هلته د لمر لویدو ننداره ډیره خولې وه او بیا موږ له خپل دوستانو سره تیر شپه دلته پاتې شو او لا هم په غزنی کې ډیر وخت لرو.
تر دې درې میاشتې وړاندې هم درې تنه ایرانی بهرني سیلانیان غزنی ته راغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په اوسنیو وختونو کې غزنی ته د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک ازادۍ راډیو ته وویل تیر کال مشلته نه بهرني سیلانیان درلودل چې له تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې وه، خو دغه شمیر سر زیات سوی دی.
سخ کال په 1402 مریض کال کې تر اوسه پورې چې د کال نیمایی ده تقریبا ټول 15 کسه بهرني سیلانیان لرو چې 4 کسان مخکې راغلي وو او 11 کسان اوس راغلي وو د تایلند هیواد څخه چې دوی ته مو راهنمایي وکړه.
غزنی د افغانستان له ښکلو لرغونو او زیات شمیر تاریخي ابدولرونکو ولایتونو څخه دی چې ډیری وخت د بهرني او کورني سیلانیانو پام ځان ته اړولی دی.
په میدان وردګ ولایت کې ډېری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپل کم عمره ماشومان درنه کارونه کوي. دوی وایي که ماشومان ورسره په کارونه کې ونډه وانخلي نو له لوږې سره مخ کیږي. دغه ماشومان وایي که پلرونو ته یې د کار زمینه برابره شوي دوی به له درنو کارونو خلاص او د ښوونځیو درسونو ته به اوسکار شي. نور حال په دې راپور کې.
په میدان وردګ ولایت کې ډیری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپلو کم عمره ماشومانو درانه او شاکه کارونه کوي او زیات شمیر یې له زده کړو هم بې برخې دي. له ډلې یو هم لس کلن فیصل دی چې له خپل پلار سره د مرکز میدان ښار اړوند د غره په یوه لمنه کې سوځوونکي لمر ته خښتې وهي. خدای تر غرمې وروسته بیا ښوونځي ته هم ځي. فیصل وایي ښوونځي ته ځکه ځي چې ډاکټر یا انجینر سي او د ده خپل راتلونکي د ده په څیر د خپل پلار سره د خښتو په پټیو کې په دغه ډول کم عمر کې کار ونه کړي.
غواړم چې ډاکټر سم، انجینر سم، پلار د دوه کاله خښتې وهم او ساري خښتې وهم، ماسکینې مکتب ته ځم، غواړم چې انجینر سم.
دلته یوازې فیصل نه دی، محمد بلال هم مخکې له غرمې له خپل کاکا سره کالبونه اړوي او ماپښین بیا ښوونځي ته ځي. دی د شپږم ټولګي زده کوونکی دی او فیصل ته ورته هیله لري.
په ساري راس خښتې او مازیګر ماسپینې مکتب ته ځو، شپې هم خپل درسونه مرسونه وایو. ماشومانو ته د درس زمینه جوړه کړي، درس ویل د درندو کارونه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې دی چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د مهال په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه افغان ماشومان په شاکه او سختو کارونو بوخت دي. د دې کمیسون چارواکي زیاتوي چې د دې ماشومانو عمرونه د 10 او 15 کلونو ترمنځ دي او په شپه او ورځ کې نږدې 2 ساعته کار کوي. د دغه تنکیو ماشومانو پلرونه بیا وایي له مجبورو یې په خپلو ماشومانو باندې شاکه کارونه کوي. نورلا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دي.
دا له مجبوریت دی، نیمه ورځ مکتب وایي بعد له نیمه ورځې خښتې را سره وایي، مجبور وي، چاره نسته، کور اقتصاد ضعیفه ده، کاروبار نسته، همدغه خښتو ته راودو، همدغه خښتې را سره وایي یا ټولوي یا همدغه کار کوي.
د غربت په همدغه تنګو ورځو کې بیا وروستیو ورښتونو تر ډیره د دې خواري په اوبو لاهو کړې او زرګونه خښتې بارانونو له منځه وړي دي. محیب الله د مرکز میدان ښار اړوند د غره د سیمې اوسیدونکي دي او خښتې مژي
ولا باران خو چې وسه موږ ډېر خښته په میدان باندې درلوده، مشتری نه وغه وخت کې چې راغلی و بار کړی و، یعنې موږ خښته همداسې په میدانو باندې هغه نه چې ورځې راغلی موږ ولا که دومره وخت ورته پیدا کړی چې دام دیوال کړی وي، نو ډېر خښته دیارې و، کاسې تقریبا 1000 تر 3000 خښته تخریب کړلې، خرابې کړې.
میدان وردګ ولایت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي، ځکه خو یې آن تنکي ماشومان هم د دغه وضعیت ښکار ګرځېدلي او په تنکي عمر د ژوند درانه پیټي وړي.
اوسم ورزو ستاسو پیغامونه ته.
السلام علیکم، زما پیغام دغه دی، لارې ډېرې خرابې دي او ترینکوټ نه بیا د اورزګان ولسوالۍ پرې زما پیغام دغه دی چې باید زمونږ لارې جوړې شي او زمونږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. تیرینه بیا د اورزګان پرې لارې ډېرې سخت خرابې دي او ډېرې ستونزې او مشکلاتونه دي، نو باید زمونږ لارې سمې شي او دوهم پیغام دغه دی چې باید ژر تر ژره زموږ سړکونه جوړ شي. نن شمسالله شمشار اورزګان اوسیدونکی، السلام علیکم.
کسان سبات چک زیل کابل میاله کنی وجود. گوره عبارت رو نیاز داشته که مثلا ولس نگرم یه وس. دیچ اجازه نرو که یه تب مثلا بیا کسان باور وکه مثلا بختر کوی خبر بچانی داخل خبر بچان زوس مکتات رسم نیاب شده. بذار خاطر سر چی دادی دبی دادی دوام بذار خ. چی وس مثلا داخل خبر بچان بختر کوی خبر لیس بختر کوی خبر درس توام بختر کوی درس گی مورت وای گی زورت گی مسایت وای سپاگا پیدا کم پیو تو کت کال زر اول سوم. نشودی داخل خبره که یه وای چی مثلا ولس گرم دی. نولس داشتال کار وی دست داشته ول. پدا ولتو کی وجاسه دا فونتونو ته وجاسه پدا ولسوالی کی وجاسه پدا مرکز کی وجاسه پدا مرکز مرزا پنځه کاله ته کار کی مرزا ته ژوند کو
سلام نیک له اونیک پر زوین مې و من استفاده نشاري من قابل نه مننه کوم پدغه یو کال کې طالبان او زوک نه لري چې چوانځي د انجنونو پر مخ پرانستل وکړي د ما په نظر طالبان او نه غواړي او نه په هیګم چې د انجنونو ګناه څه دی دا هم وایم چې خلکو ستونزه نه لري دا طالبان او دي چې ستونزه لري وي به ګوري چې په پکتیا ولایت کې خلکو شوانځي پرانستل کړ دا ډیر لوی مثال ده چې خلکو نه غواړي او طالبان نه غواړي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دیش میرا را تا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201
د خبرونې دوه مینې مې تر اورسیدو په دې برخه کې درته 19:15 دقیقې بس لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کوي وايي افغانان د بشري حقوقو په داسې او نورین کې سر دي چې نړۍ د حل توان نه لري. ریچارډ بینټ د خبره په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې کړی ده. هغه د ښځو له حقوقو څخه جدي سرغړونې د مخالفانو او منتقدونو ځپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیز ته اشاره کړې ده. طالبانو بیا د ریچارډ بینټ راپور له حقیقت لري او مغرضانه بللی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وايي نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د سپارښتنو په اړه سمدستي اقدام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نومړی راپور باید نړیواله ټولنه بیداره کړي چې په افغانستان کې د طالبان لخوا له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د حساب ورکونې د یو میکانیزم رامنځته کولو لپاره جدي اړتیا ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن وایي په افغانستان کې په زیاتېدونکي ډول له بشري حقونو څخه سرغړونې ډېرې د اندېښنې وړ دي. نیکلسن پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل په افغانستان کې له بشري حقونو او په دې هېواد کې د بشرپالنې او له نړیوال قانون څخه سرغړونې موږ اندېښمن کړي یو. د نیکلسن په خبره حساب ورکول باید تضمین شي او زیاته کړې ده چې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د خپلو کړو ژمنو یوه هم عملي کړي. د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي تازرینه امیری وای خوانځي او ته لښبګم ټولګي او د پورتنجونو د ورتګ بندیز په افغان کلتور کې ریښه نه لري بلکې دا د طالبان نظریه ده چې پر افغانانو یې تحمیل کړي ده. اغلی امیری پرون په یو ټویټ کې زیاته کړي چې په ټول افغانستان کې والدینو دینی عالمانو او خلکو په مکرر ډول خوانځي او ته تنجونو د ستنېدو غوښتنه کړې ده. اورزګان ته د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیب په خپل روسي سفر کې ویلي و چې په لرو پرتو سیمو کې خلک نه غواړي چې د دوی شپړس کلنې لوړې خوانځي او ته لاړ شي. هغه زیاته کړي هڅه کوي چې داسې شرایط رامنځته کړي چې خلک اعتراض وکړي او اصولي زده کړې پیل شي. او در منستان او ازربایجان ترمنځ په پوله د نوو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونه یو بل د نښتو په پیل تورن کړي دي. بلخوا بیا واشنگټن له دواړو هیوادونو وغوښتي چې سمدستي د نښتې ودرولي.
دو خبرې دی یو خدای
مختنه کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پر امریکا د سپتمبر دی ولسمې د تروریستي حملو یو وشت کاله پوره شول. دا دویم کال دی چې امریکای په افغانستان کې لخپل پوځي حضور پراته د یاد مراسم لمانځي. د 2020 کال د سپتمبر پر 11مه حمله د امریکا په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې دي او نږدې 3000 کسان پکې ووژل شول. د دغه بریدونو مسولیت القاعده شبکې چې هغه مهال له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې ومانه. طالبانو دا ځل امریکا او نور هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به پر کوم هیواد برید نه کیږي. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو بیا د طالبانو د دغې ژمنې په تړاو شکونه پیدا کړي دي. الزواهری د اسامه بن لادن او خالد شیخ محمد ترڅنګ د سپتمبر دی ولسم بریدونو اصلي تراهو. آیا افغانستان بیا د القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو په مرکز بدلیدلی شي؟ د طالبانو حکومت په داسې موقف کې دی چې عملاً له القاعده سره اړیکې او ملګرتیا وشلوي. د ازادي راډیو د دې اونۍ 25 دقیقې بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او دوه درانه میلمانه بحث ته رابلل شوي دي. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټ ایښودونکی صدیق منصور او د سیاسي چارو کتونکی بشیر زرمست. دواړه میلمانه به استډیو سره وصلېږي. ښاغلی زرمست استډیو سره وصل شو، وربه شو بحث بلدنه پیل کو. زرمست صاحب، یو ښکاله وروسته القاعده بیا په افغانستان کې حضور لري، مشر په کابل کې وژل کیږي، دا یو ښکاله مبارزه د القاعده په وړاندې چې امریکا هلته ورغلې و، یا شل کاله مبارزه، څنګه وستاسو په نظر دغه مسیر څنګه پایل شو، څنګه پای ته ورسیده؟ اوس افغانستان آیا په داسې یو موقف کې دی چې بیا د داسې ترهګرو ډلو په مرکز بدل شي چې نورو هیوادونو ته ګواښ پیدا کړي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته، خدای دې ټول روغ جوړ سلامت اوسئ. مننه چې زموږ را بلل. که چېرته موږ د امریکا هغه ګول ته وګورو چې دوی راغلي وو د یو ترهګرې ډلې د ځپلو لپاره افغانستان ته، او دوی ته نړۍ ته ښودله چې زموږ دغه جنگ چې دی دا د تروریزم خلاف دی. نو که چېرته موږ دې ته وګورو نو تروریستي ډلې خو دلته نور هم زیاتې شوي دي، او د القاعده نه سخته ډله بله را پیدا شوې ده چې داعش ورته ویل کېږي. نو که دې ته موږ وګورو نو د امریکا راتګ دلته او زبودي دا دومره مصرف او دومره قربانیانې چې دلته ورکړي، نو دا بالکل بې معنا پاتې شو دی.
او آیا اوس دغه کوم شکونه و اندېښنې چې د زرمست صاحب چې افغانستان به بیا د ترهګرو په ځاله بدلېږي، خصوصا د اندېښنې وروسته له هغې ډېرې شوې چې زواهري کابل ته ارګ ته په 200 متره کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو؟
بالکل، د نړیوالو خو دا اندېښنې شته چې دوی د ترهګرو سره نږدې اړیکې لري، او که چېرته د سیو لورټورې چارواکي په افغانستان کې دننه په کابل کې په لیدل کېږي او بیا غلطه وژل کېږي، نو دا خو د ټول نړۍ لپاره یو اندېښنه رامنځته کوي. خو په عین حال کې زه نه پوهېږم چې تر اوسه به دا ثابته شوي چې دلته الزاویری رښتیا هم وو او که نه، دا بل بحث دی. خو که چېرته امریکا میډیا او د امریکا د کوم سټیټس چې په نړۍ کې دی، کدا چېرته یو شی په یو چا ورو هم تپي، هغه ډېر لوی تاثیر لري په دنیا کې. او موږ تاسو ته معلومه ده چې هغوی یو نامشروع خبره هم وکړي، نو ټوله دنیا د هغوی د غږ سره غږ یو ځای کوي، او هماغه ټون چې د هغوی په ژبه دی ټوله دنیا زمزمه کوي ورسره. لکه افغانستان ته چې راغله وار ان ټرر یا د تروریزم خلاف جګړه، حتی زموږ ګاونډیانو هیوادونو هم هماغه کوم زمزمه کاوه چې کوم جوړ بش زمزمه کاوه، در حال کې چې په نړیوالو په نړیوال قانون کې د تروریزم سره جګړه نه کیږي، ځکه تروریزم یو هیواد نه دی، یو ارمی نه ده، هیڅ شی نه ده، یو 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 لفظ ده. او تروریزم د یو شی دی لکه چې د اکسیجن سره جګړه کوي، یا مثلا د مچانو سره جګړه کوي، ځکه چې دا یو ډېر پراپاګاندا شی دی. دا یو د دې سره وار نه کیږي، د دې سره کریمینل دا سټرګل سره کیږي، یعنی جرایمو خلاف مبارزه چې دا سره کیږي. لیکن بیا هم نړیوالو د غس د چون سره خپل غږ زمزمه کوي، هغه شی ویل د امریکا چې کوم موقفي، نو هغه خطرناک دی افغانستان د لپاره. نو زه فکر نه کوم چې دا د طالبانو د لپاره کوم ښه زیری دی.
او سلامات اوسې زرمت صاحب، کور مودان. اما حداقل طالبانو هم په زغرده نه د تایید کړي چې د غبریت کې د الزواهری وژل سوی وي، خو امریکا او د امریکا ولسمشر ویل چې لکره استخباراتي شواهد وروسته د غبریت کړي، او دوی یقیني دي چې په دې بریټ کې الزواهری وژل سوی دی. سلامات اوسې کور مودان. صدیق منصور هم استډیو ته وصل شوی. منصور صاحب، ستاسو په نظر یو ښکاله هو تل د پر امریکا د القاعده شبکې د بریټ اوس بیا طالبان په افغانستان کې واکمن شوی، هغه مهال هم د بریټ پر مهال هم طالبان واکمن وو. څه بدلونونه راغلي په افغانستان کې؟ آیا ویلی شو یا دغه اندېښنې پر ځای دي چې بیا بدلته ځینې وسلوالې ډلې د پخې ځای پیدا کړي، لکه القاعده او داعش او نور هیوادونو ته به ګواښ پیدا کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لودین سپتاسی خاغلی زرما استمکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ تاسو دغه شلکلم د جګړو بهیر چې افغانستان په مظلوم ملت تپل شوی وو، او د امریکای د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش د لیونیو کریکو په اساس رامنځته شو، ووم لیدل چې د افغانستان خلکو ته پراخ ناورینونه راوړل، او زموږ او ستاسو سلګونه زره بېګناه او بې دفاع انسانان شهیدان، معلول، یتیم او مهاجر کړل. دا د هغه تیرو جنایاتو د لړۍ او کړۍ وه چې د امریکای متحده ایالاتو، ناټو او پخواني شوروي اتحاد او ورسره د افغانستان نه د جګړې د ډګر جوړولو لپاره عملي کړه. موږ او تاسو وینو چې دا اوس هم که د طالبانو د تیر دور نه تر ننه پورې موږ او تاسو حالات او وضعیت مقایسه کړو، په ځای د دې چې د افغانستان امنیت پرمختګونو او سوکالۍ لارې پرانیستل شوي، د نړۍ او سیمې د هیوادونو او ملتونو د ورورګلوۍ او ګډ ژوند او دوستۍ لارې پرانیستل شوي، د تروریزم د حتی د سټیټ تروریزم او دولتي تروریزم لارې چارې برابرې کړې، د امریکای متحده ایالاتو او ناټو او نورو هیوادونو ته په نورو د نورو ملتونو په خاورو کې هم د پراخو لاسوهنو او جنجالونو د رامنځته کولو لارې چارې برابرې کړې. له دغې ځایه یا له دلته چې کمې سکروټې جوړې شوې یا خلک تربیه شوي او روزل شوي وو، وم لیدل چې منځنی ختیځ دی په اورونو لمبه کړ، د عراق جګړه، د سوریې جګړه، په لیبیا او په نورو هیوادونو کې ناورینونه او د عربي سپرلی په نوم حرکات او فعالیتونه.
منصور صاحب،
دا ټول د امریکایي د جنایتکارو استخباراتو د شومو عزایمو او
تاسو وایئ چې د امریکا د ولسمشر مثلا پریکړه یا ناسمه پریکړه و چې افغانستان ته سرتیری راولېګل، جګړه وکړه، لږونه زره کسان پکې وژل شول، فکر نه کوي چې په کور د نن د افغانستان په سیاستونو کې یا په سیاستوالو کې هم داسې درایت نه و چې پر ځای پریکړې وکړي؟ ځکه هغه مهال خو پلمه هم دا و چې اسامه بن لادن دوی ورو نه سپاره. فکر نه کوي چې په کور د نن مثلا کې ځینې پریکړې کېدلې، دغه سي شلکلنه جګړه به نه وسوي، ممکن امریکا افغانستان ته نه راغلی.
دغه موضوع ډیره دقیقه او پر ځای ده. موږ په خپل په کور د نن هم ستونزې او مسائل لرو، او اسباب هم نه یوازې کورنی بلکې لوی اسباب بهرنی دي. د امریکای لاسوهنې، د برېټانیې لاسوهنې، د دوی د لاسپوڅي پنجاب او اخوا د ایران او د روسیې او نورې کاونډې هیوادونو لاسوهنې، د دوی هغه لاسپوڅي چې دلته روزلي، دا ټول هغه اسباب دي چې د دې ملت نه د جګړې خط او خاشاک جوړ کړي. د نړۍ د بارودو او د وسلو د کمپنۍ لپاره دوی کار کوي، د استخباراتي او پرایس سنټر کمپنۍ لپاره دوی روزل شوی او کار کوي، او د افغانستان په ملت یې دغه جګړې تپلې دي. دا سمه ده چې په د امریکای د 11 سپتمبر واقعې تک موږ او تاسو زیر شو، هلته واقع وشوه، تر اوسه پورې دا ثابت نه شو چې دا مسله د دې کوم افغان دخیل وي. ټول هغه خلک چې په دغه بریټ کې دخیل وو، هغه د امریکایي پاسپورتونو او تابعیت لرونکو، په امریکایي پانتونونو او خوانځیو کې روزل شوی خلکو، د امریکایي اوسیدونکو، د افغانستان سره دوی
هیڅ پلمه هم دا. او منصور صاحب چې طرح د حمله طرح هغه مهال چې اسامه بن لادن او د القاعده بنسټي خودونکو په افغانستان کې او طالبانو ورته ځای ورکړی وو، او د طالبانو هغه مهال مشر مولا محمد عمر ونه غوښتل چې هغه امریکا ته وسپاري، پلمه همغه و همغه مهال اوس فکر نه کوي چې دغه سیبرته وضعیت ترنګلې کیږي؟ ځکه الزواهری کابل کې وجل شو، طالبانو څلوروي ساعته چپتیا په غوړه کړه، بیا یې ویل چې دا برید موږ غندو او دا د نړیوالو اصولو خلاف کار شوی دی.
دغه مسله هم ګوري که اما د اسامه بن لادن د حضور نه راوخلو چې هغه ډیر وخت په پاکستان کې تیر کړی او پاکستان په امریکا کې د روزنه اخیستې و. د ویل کېږي چې د سی آی ای پخوانی همکارو د افغانستان په تیره جګړه کې د امریکا او د سی آی ای په مرسته راغې د هغې نه وروسته په پاکستان کې و. د وژنې غږ یې د پاکستان نه پورته شو. د القاعدې نور اکثریت مشران د پنجاب رجمنټ چې د برېتانیې ځایناستی دی د برېتانیې د پخواني پوځ برخه وه د هغوی د روزنې د کمپونو سره ووژل شو هلته پیدا شو او دا نور القاعده هم هلته وو. دا اوس چې کله د ایمن الظواهري د وژنې غږ پورته کېږي موږ په هماغه ورځ هماغو شیبو کې ویلي چې دا هم یوه پلمه ده دا هم د افغانستان د تباهۍ او بیا دلته د اروپا کوډلو او جګړو اورته د لمن وهلو لپاره پلمه ده. که داسې نه وي نو امریکا دې دغه شواهد راوښیي. تر اوسه پورې د امریکې استخبارات د امریکې دولت د امریکې د دفاع وزارت او یا اف بی آی دې ته نه دي حاضر شوي چې لږ تر لږه یوه ویډیو خو وښیي. دوی وایي چې ایمن الظواهري د څو دوو میاشتو یا د جون د میاشتې نه د تعقیب لاندې و زمونږ استخباراتو دې تعقیبه و د څو وارې برنډې ته راوتلی و. نو عقل خو دا نشي منلی چې دی د برنډې ته راوځي ستا استخبارات دې هلته وي که د یوې توکمې په اندازه کامره مو ورته نصب شوې وای د دې به لسګونه ویډیوګانې اخیستي لږ تر لږه یوه ویډیو خو یې راوښیي.
نو منصور صاحب القاعده شبکې هم مثلا داسې په زغر درات نه دی کړی القاعده هم رد نه دی کړی القاعده هم د رد لپاره کوم دلیل نه دی وړاندې کړی یا حد اقل د ایمان ظواهري یا کوم غږیز یا ویډیوي پیغام هم نه دی خپور کړی. دا معنی چې فکر کوم خبره خلاصه ده نو از ظواهري نور نشته.
دا نه دا خو دا سمه ده په لومړی وختونو کې تغاګونه پورته شو چې هغوی ویل چې زموږ شیخ ژوندی دی او مشکل نشته دا مسله دروغ ده. طالبانو هم دا تر اوسه تایید نه کړه. امریکې هم ویډیو نو لږ تر لږه موږ وایو د خلکو د قناعت دپاره د دې نړۍ د میلیاردونو انسانانو د قناعت دپاره خو امریکا خو په ټیکنالوژۍ سنبال هیواد دی. د ډرون چې حمله کوي او یو انچ د ځمکې لاندې لیدل له شی لایدا د 2001 کال ادا وی بی. نو نن خو د مونږ ته یو 15 ثانیې کلیپ راوخی چې ایمن الظواهري هلته ناشتا کوله که ویخته ګمنځول که ورزش یې کوو که ټوپونه یې وهل څه یې کول او څنګه ووژل شو. د دې نه غیر که مونږ او تاسو د ایمن الظواهري په خبره باندې بیا د افغانستان په اور اچول غواړو او یا دوی غواړي چې افغانستان په اور وسوځي لکه د اسامه بن لادن لپاره نه د ملا محمد عمر مجاهد پخوانی پریکړه د توجیه وړ وا چې د اسامه بن لادن لپاره د شل کال د افغانستان په مظلوم ملت او ولس باندې دغه سي جګړې تحمل شوې. دلته خلک وژل شو کلی تباه او برباد شو خارونه تباه او برباد شو میرمنې کندې شوې بچي یتیمان شو خویندې میندې بورې شوې او په لسګونو زره انسانان قتل عام شو د خلک بی عزت او بی عفت شو مهاجر شو. دا فکر کوم چې دا هغه مړې په دې جړا نه ارزېدو دا کولای شو دا هغه نه هیله کړې وای چې ته پاکستان ته واولې یا لاس خپل عربي ملکو ته یا بل کم زه ته لاړ شه ته خو ډېرې لارې لري ډېر امکانات لري مکه دا د افغانستان مظلوم ملت په متابا کوه. د امریکې د پاره هم دا یو ستر جنایت و که ملا محمد عمر مجاهد هغه نور سپارلو د افغاني غیرت یا د اسلامي غیرت یا د افغانستان د تاریخ په اساس چې دا یوازې د بن لادن لپاره نه و. په دغه کې دغه جنرال ډاکټر برایدن هم په زخمی حالت کې د افغانانو کور ته پناه وړې و مګر افغانانو صحیح سلامت انګریزانو ته وسپارلو. دغه چې د هندوان راغلي و هغوی چې پناه اخیستې سپارل شوي دا د
امریکایان په دې خبرونه وخت کم دی. منصور صاحب تاسو له خبرو ما داسې جاج واخیست چې دواړه طرفه ګرام دی. امریکا هم سمه پریکړه نه ده کړې د شل کلن ماموریت په افغانستان کې وکه خو تاسو انتقاد کوئ چې دغه ماموریت هم بې نتیجې وو او لا هم هغه کوم هدف ته چې راغلي وو هغه هدف ته ونه رسېدل او دغه راز په کور دننه هغه مهال طالبان وو. د طالبانو مشر هم ممکن احساساتي پریکړه کړې وي او پریکړه سمه نه وي ځکه چې افغانستان یې یوې جګړې کې ښکېل کړ. اوس راځو دې ته چې اوس شرایط په څه ډول دي. طالبان بیا وخت رسیدلی دی واکه هم د غدې سبان د کال پوره شو. زرمست صاحب ستاسو په نظر آیا طالبان رښتیا هم له القاعده سره اړیکې لري او کنه؟ لکه څنګه چې دوی دا کوي چې هیڅ ډول اړیکې نه پالي ورسره، ملګرتیا هم ورسره نه لري، او الزواهری هم کچیرته په شیرپور کې اوسېده دوی پر خبر نه وو.
ګوره کچیرته الزواهری په شیرپور کې رښتیا وژل شوی دا خو بالکل ثابتې چې دوی اړیکې په ما رقم چې پوښاوي وسم سره دي، خو کچیرته دا اړیکې نشي ثابتې دلای دوی به دا ثابت کړي چې دا بنولري ټولنې خلک رغواړي حياتونه رغواړي چې راشي ګوري ته دا الزواهری دا مړ دی دا ډی ان اې دا شګه دا چکه. نو زه فکر کوم چې دلته څنګه شته ده د سم ده چې بخي پاک لاسونه دی او ته نشته، او که چېرته دوی بیا پاک هم وي او دا کار نه شي کولای نو بیا د دوی کپاسټي دا ډېر لږ ده، او یو ځل بیا به دوی په هماغه لار روان دي په کومه چې په 2000 کال کې روان شوي وو چې هغه ګټه چې دوی د وینو د سرونو په بای باندې کړی وو، او هغه شریعت چې دوی د ځانونو په بای کړی وو هغه د یو نفر د په خاطر تلاړه. اوس بیا هم دغه څه کوم مقاومت چې دوی وکړ، کوم انقلاب چې دوی مستره وست، کوم ګټه چې دوی وکړه، دا به د یو نفر یا د یو وړکی خبرې ده وجنه په دوی باندې بیرته نسکوریږي. ځکه افغانان دومره حوصله نه لري کته موږ تاسو تیر تاریخونه ته وګورو، همیشه یو کال دوه کاله پس د افغانانو حوصله تاق شوي دي او بیرته منسجم شوي دي، او بیا د هماغه حکومت خلاف یا د هماغه اشغال خلاف راجک شوي دي او مبارزه کړې ده، او مبارزه سخته مبارزه کوي. که طالبان افغانان دي دلته نور افغانان هم شته، صرف انګیزه پکار ده چې یو ځلې انګیزه خلکو ته جوړه شول نو بیا دلته ډېر مشکل جوړېږي. نو دوی ته پکار نه ده چې سیاست یو ځلې بیا بالي، دوی خو تجربه لري او دا تجربه د دوی ډېره نوې ده، او دا وینو چې دا په ماغه لار روان دي.
افغانان یو څه مطمئن او نسبی امنیت په افغانستان کې ټینګ شوی وو، خو دغه د 17 سپتمبر پیښه باندې نن موږ تاسو خبرې کوو، یو اسکاله پر اسپل بیرته هم داسې تشویشونه پیدا شوی چې ممکن دغه سی یو پیښه بیا وسی له افغانستانه، مثلا په ازبکستان او تاجکستان باندې له افغانستانه داعش توغندی او توغول. طالبانو هم دا تایید کړه هغه داعشان ونیول. ټي ټي پی په افغانستان کې قومندانان وژل شو، مثلا ایمان الزواهری وژل شو، یعنی تقریبا ټي ټي پی داعش او القاعده هغه سید چې عملا حضور په افغانستان کې تایید شوی دی. طالبان څنګه وکولای شي چې دغه زړې ملګرتیاوي مثلا چې القاعده سره درلوده، ټي ټي پی سره درلوده، داعش سره خو به ملګرتیا نه وي ځکه چې دا نوې پدیده ده، اما دغه دوه نورو ډلو سره ملګرتیاوي څنګه وشلوي؟ ځکه دغه ته یو څه جدي پریکړې پکار دي، ځکه بیا هم د افغان ولس سرنوشت ورسره تړلی. که دغه سي غلط فیصلې کیږي دوی دلته ځای پیدا کوي، ممکن بیا داسې یو جګړه لکه په افغان لکه شل کال چې وشوه په افغانستان کې پیل شي.
متاسفانه چې غلط پریکړې خو زخت ډېرې دي، او په نادانه ده چې دوی په دې کې غلطي کوي. د نجونو مکتبونه دي، ډېرې مسلې دي. که چېرته دوی په دې لار باندې روانې، دوی یو ځل بیا هماغه لورته دي چې وخت به خل راځي او دوی به د قدرت غورځي. او بل راغلسته خبره ته چې دوی به چې دلته مثلا ټي ټي پی د بل دغه افغانستان چې دا یو غریزه علاقه ده، دلته تقریبا 15% د ځمکې چې دا د غرونو لکه د غرونو سلسله هم ډېرې سختې وي. دلته درې لکه بهرني او داخلي فوجونه وو، هغه ونه شکر چې مثلا مل عمر پیدا کی په پیدا کې نو دلته ډیره مشکل ده چې یو ډول دلته خدمت کوي او د بشپړ کنټرول شي چې دلته به هیڅ کوم نه، لیکن د یو شي کېدل شي په سیاست باندې ډایالوګ باندې چې نړیوال تقنات ورکړي شي چې دا د زمونږ اړیکې مونږ پرې کړې دي، لیکن د افغانستان جغرافیه دا څه چې ډیره مشکل ده. مونږ زاستاسي کومک تم اړتیا لرو، مونږ هلیکوپټر ته اړتیا لرو، سټلایټ ته اړتیا لرو چې مونږ د دې سره مبارزه وکړو. که چېرته تاسو په ټخلا نه اوسئ او په کال په څنګه کې یو سړی اوسیږي او تاسو خبر نه اوسئ یا ته خبر اوسئ، هغه بشپړ دروغ وي او تاسو نړۍ ته قناعت نشو ورکولای. یو میاشت دوه میاشتې تیرې شوې تاسو اوسه پورې نړیوال حیات هم ترې اخیستی چې دوی وګوري چې دلته ډي این اې ټیسټ کې بل شونه داسې سایو کې چې روته آیا دا سکار شوی دی که نه. نو په دې طریقه باندې په پټه خوله باندې په دا کومو زړې تراوې چې دوی روان دي په دې کښې فکر نه کوم چې دا وړې شړې شي.
بلې، کور ودان. ډېره مننه زرمت صاحب. منصور صاحب، ستاسو په نظر باندې طالبان څه وکړي؟ ځکه د واک دا دی څه باندې کال ووته، اما لا هم په رسمیت نه دي پیژندل شوي، لا هم افغانان په ویره کې دي، او داسې ویره ورسره ده چې ممکن افغانستان یوې بلې جګړې ته لاړ شي، ځکه په کور دننه هم د مقاومت جبهې له خوا نه وسلوالې جګړې شروع شوي دي، چاودنې کېږي په کابل کې، په جوماتونو کې چاودنې کېږي. څه وکړي چې دغه وضعیت کنټرول کړي او بالاخره افغانان د آرامۍ ساه واخلي؟
موږ له پخوا تجویز لرو چې د خونړیو انقلابونو، بریدونو او حملاتو نه څه نه جوړېږي، هیڅ ملت له دې ګټه نه شي اخیستی مګر د وسلو کمپنۍ، د بارودو کمپنۍ، پرایس هنټر یا اجرتي قاتل کمپنۍ چې دغه کاروبار دی، دغه د بازار لپاره متا ده او د جګړې میدانونه جوړول غواړي تر څو د دوی وسلې وپلورل شي. دا عقل خاوندان چې لله الحمد یوازینی شی چې د الهي ورکړې نه ټول انسانان ورباندې بشپړ قناعت لري، هغه عقل دی چې هر چا ته ورکړل شوی او هیڅوک هم نه وایي چې ما ته کم راکړل شوی. هغه څوک چې د عقل ادار لري، که هغه امریکایان دي، که هغه موږ افغانان یو، که هغه د نړۍ نور هیوادونه دي چې اسلامي او غیر اسلامي دي، باید د عقلانیت نه کار واخلي. د خونړیو انقلابو په ځای د ترقیاتي انقلابونو، د پایدار امن او پرمختګونو لارې چارې مساعدې کړي. د ملتونو راسدر شه، که هغه فکري او فرهنګي راسدر شوي، که هغه سوداګریزه او تخنیکی برخو کې راشه در شوی، که هغه مطبوعاتي وایي کې وي، د صحت او ګرځندوی د لارې، دغه د هیوادونو لارې او دروازې پرانیستل شي، راشه در شه پیل کړي او د یو بل دردونه وګوري، د هغې دردونه لپاره د حاذقو طبیبانو په څېر رښتینې او عملي نسخې تجویز کړی شي، ترڅو نه یوازې د افغانستان بلکې د
غونډیو او د نړۍ د ټولو. منصور، فکر کوي دغه سي ورتیا شته په د طالبانو په حکومت کې چې اوس په افغانستان باندې واکمن دي، دوی دغه سي پوتنشل لري چې دا کارونه دغه نسخه ورکی افغانانو ته او بل اخره په ټپونو باندې مرهم کېږي؟
نو ما خو ویلې چې دوی خو ځانونه ډېر قوي ګڼي، د 50 ملکونو سره جګړه او د هغوی د راپرځولو ادعا، د حکومت او د اسلامي امارت ادعاوې، اکثریت چې په د قدرت په ګدوی ناست دي، د دین شیوخ دي، د حدیث او د قرآن شیوخ او مفسرین او محدثین دي، هغوی سره هغه کتاب دی چې علما فرمایي چې جمیع العلم فی القرآن لکن تقاصر عنه افهام الرجال، ټول علوم په قرآن کې دي مګر د خلکو اذهان ته مقاصر دي. په عظیمو شان قرآن کې او په نبوي حدیثو کې د ژوند، د پرمختګونو، د ترقۍ، د مراوداتو، د ډیپلوماسۍ ټول مسائل واضح دي. د حدیبیې صلح بهترین نسخه ده که چیرته د امریکې د بریدونو نه مخکې په هغې عمل شوی وی، د امریکایانو نړیوالو سره په هغې په اساس مراودات شوی وی. موږ به نن د شل کلنې جګړې د قربانیانو قبرونو ته نه ژړل او نه به هم دومره تباهي
رامنځته. کور مو ودان.
او نورو برخو ډېر څه شته دی چې باید کار ترې واخیستل شي، خو نړیوالو ته هم پکار ده چې د عقلانیت نه کار واخلي، د بشري ورورګلوۍ په اساس، مسلمانان د اسلامي ورورګلوۍ په اساس، افغانان دغلته افغاني او قوت ورورګلوۍ په اساس د ژوند امکانات برابر
کړي. کور ودان. د بحث د پای شېبې دي. ورزو زرمست صاحب ته، زرمست صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورو. څه وشي چې افغانستان بالاخره بیا یوې جګړې کې ښکېل نه شي، او طالب سیاستوال څنګه افغانستان یا افغانان له اوسني ناورین نه خلاص کړي؟ پلانډو کې ډېر
د ټولو نه مخکې باید طالبان د هغه خلکو نه کار واخلي چې دوی په سیاست باندې بلد دي او د هغوی د مشورو څخه کار واخلي، او د دې تنګ فکرۍ نه راووځي. ترڅو دلته د خلکو حوصله ورته تک نشي او یو بل بدیل دوی ته پیدا نشي. اوس مهال بدیل نشته، که چېرته بدیل وای نو مقاومت به ډېره ترقی کړې وای. نو دوی به چې زر تر زر
نظر پراخ کړي او خپلې تګلارې سره سمې کړي. کور مودان زرمت صاحب دا چې د خبرونې وخت نور اجازه نه راکوي، خبرې همدلته پای ته رسوو. ډېره ډېره مننه. د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته ورسېد. ل خپلو میلمنو د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټي خدونکو صدیق منصور او د سیاسي چارو لکتونکو بشیر زرمست نه ډیره مننه. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چغلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه